د مشال ریډیو بل خبرونه ته مزه بوريوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین څلور بجې سوې په مردان کې د پرني ابري تازه حال په خیبر پښتونخوا کې د امن امکان په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر په اړه د پاکستان دریز او ځینې نور موزګانې د دې خبرونه برخه دي او په دویم نیمای کې د مشال ریډیو اونیس پروګرام د مشال ترانه لاندې هم لرو خو لومړی به خبرونه وورو چې زموږ همکار ګلایا زه وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرټکی افغان حکومت امریکا سره پر امنیتی تړون خبري وزندولې د خیبر پښتونخوا حکومت باید د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو واحد موقف ډیر ضروری دی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیر کال په نړۍ کې د کډوالو شمیره 15.2 میلیونو ته رسیدلې ده د افغانستان د صدارتي ماڼۍ ارګ د یوې خبر پاڼې تر مخه افغان حکومت له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه خبري ځنډولې دي د افغان ولسمشر وین ایمل فیزی د چهارشنبې په ورځ ویل له امریکا سره دواړه خیز امنیتی تړون په اړه خبري ځکه ځنډولې چې د امریکا حکومت چې سوای او سکای په هغه کې تضاد دی د ولسمشر دفتر په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي بلخو امریکایي چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره خبرې وکړي دا به په افغانستان کې د روانې شخړې د ختمولو په لړ کې لومړی ګام وي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د دې دفتر پرانستل د روغ جوړې په لور لومړی ګام دی خو دا بهیر به اسانه هم نه وي
We don't anticipate this process will be easy or quick.
موږ دا هیله نه لرو چې دا بهیر به اسانه او ګړندې وي خو موږ باید دا بهیر له فوزی حسو سره یو ځای پر مخ یوسو او په ان وخت کې موږ خپل فوزی حسو ته ژمن یو چل قاعده ته به ماتې ورکو او د افغانستان د امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړو همداراس په قطر کې د طالبانو نوی پرانستل شوی سیاسي دفتر یو غړی محمد سهیل شاهین له الجزیره ټلویزیون سره پورن په مرکه کې ویل چې د امن خبرو سره به بریدونو ته هم دوام ورکړي دا محل دزبندې نشته دوی پر موږ بریدونه کوي او موږ په دوی بریدونه کوو نو د امن خبرو سره سره به بریدونه هم جاری وي د دوی په وینا د افغانستان د مسلې لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر د پرانستلو او د دوی سره د امریکا لخوا د امن د خبرو هرکلی کړی د بارونو چارو وزارت ویلي پاکستان لوړاندې نه د افغانستان د شخړې د هوارولو په لړ کې د پور امن خبرو غږ کړی بلخوا د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو هرکلی کوي د دې شورا ویان مولوی شهزاد شاهد نن مشال لړو ته ویل هیله لري چې د دې دفتر پرانستل کېدو سره به د سولې هڅې ښه نتیجه ورکړي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو واحد موقف ډیر ضروری دی او د دوی حکومت لخوا له نورو سیاسي ګوندونو سره مشاورتي عمل روان دی د اطلاعاتو صوبای وزیر نن له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه
موږ اوس لګیا یو چې څونه پولیټیکل لیډرشپ دی هغه حکومت کې دی اپوزیشن کې دی هغه ټول موږ لګیا یو ان بورډ کوو دا هی متفقه رائے اغوستل غواړو متفقه چې باندې رسیدل غواړو چې موږ کوم څه پکار په دې وفاقي حکومت کې زموږ د سوبي خلک هم ناست دي نو پکار دی چې دا کلیکټیو ریسپانسیبلټي موږ د غکو په یو بل باندې بلیم کولو په ځای باندې کېنو پورا د قومي لیډرشپ چې دی دا هی د ناست ضرورت او یو عمل ته کولو ضرورت دی
شوکت سوفسی پروند مردان په شیګړ کې ځانمرګي بریټ غندنه هم کړه پروند مردان په شیګړ کې په یو جنازه کې ځانمرګي بریټ کې تر دې شته زیات کسان وژل شوی او شپږ تنه زیات ژوبل شوی دي وسوال طالبان وای په بګرام هوایي ډګر یې توغندي وشتلی چې په ترس کې څلور امریکایي عسکر وژلې دي. د کابل په شمال کې دا برید په داسې حال کې شوی چې څو ګنټې وړاندې طالب مشران ویلي وو چې له امریکا سره په قطر کې د امن خبرو اترو لپاره تیار دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویلي چې په بګرام هوایي ډګر یې دوه غټ راکټه وشتلې دي. د مجاهد په وینا د امن خبرو اترو لپاره د طالبانو د رضامندۍ باوجود طالب جنگیالی تیار دی چې له دې خبري امریکایان ختم کړي. یو امریکایي چارواکی د دې پیښه تایید کړي ویلي چې سلور عسکر یې د ماټر یا راکټ برید کې وژل شوی. دا برید په داسې حال کې شوی چې څو ګنټې وړاندې د ناټو په مشرۍ بهرني ځواکونو په رسمي توګه د امنیت ذمہواری افغان عسکرو ته وسپارلې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې تر وسه هڅه وکړي چې څو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د بخښنې نړیوال سازمان دا غوښتنه پرون هغه مهال وکړه چې ناټو ځواکونو افغانانو ته د افغانستان د امنیتي چارو د سپارلو اعلان وکړو. د ایشیا پیسفیک لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر پولی ترسکاټ ویل د هغو پیښو تحقیقات هم باید وشي چې مخکې شوي دي او چې پکې عام خلک وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما په وینا افغان ملي فوج په روان کال کې بریدونه زیات کړي دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیر کال کې د کډوالو شمیره 15.2 میلیونو ته رسیدلې ده چې دا په تیرو 3 کلونو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. یونیسیر په خپل کلنی ګلوبل ټرنډز رپورټ کې وایي دا شمیره په شام، مالی او نور ځایونو کې د شخړو له وجې زیاته شوې ده. په ټول نړۍ کې 8.6 میلیونه خلک، یعنی په هرو 3 سیکنډو کې یو کس، په تیر کال کې په زوره له خپلو کورونو نه ویستل شوي دي. یونیسیر وایي چې په داخلي توګه د بېکورو شوو خلکو شمیره څه د پاسه 3 میلیونو ته رسېدلې ده او 1.6 میلیونه خلک د دغه هیواد نه بهر تللي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمیشنر انتونی ګټرس وایي 55% کډوال او په داخلي توګه د بېکورو شوو خلکو شمیره په افغانستان، سومالیا، عراق، سودان او شام کې مخې ته راغلی ده. نو تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ګل آیاز وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا د مردان په شیرګړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د مړو شمیر 150 تر رسیدلې.
اوس پورې خوندانه شرخه دي او چا د مواري لا فلال نه قبول کړي.
په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف له وسلوال طالبانو سره خبرې اترې غواړي، خو د دفاعي چارو یو کارپوه وایي
مخیمه طالبان کې کوم دغه پاکستان آئین نه مني، د پاکستان موجوده نظام نه مني، دا کفر نظام وایي، نو د مذاکرات په څه شي باندې دي؟
پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر د پرانستې هرکلی کړی دی. د طالبانو د دورې په خوانی چارواکي د دې دفتر په اړه وایي
تماسونو د پوهاوي د پاره یو کړکی بیل موجود دی. نو دا اوله استازي یا نمایندګي ده چې د هغوی لپاره دا اوس تر طرفینو پورې اړه لري چې هغوی څوني جدي مسلسل او صادقانه هلې ځلې وکړي.
د دې ترڅنګ به د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ترانه لاندې اونیز پروګرام هم ولرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع په شیرګړ سیمه کې تیر ورځ په جنازه کې د سوي ځانمرګ برید په نتیجه کې د مړو شمیر اوس 150 تر رسیدلی او په دې پیښه کې تر 200 زیات کسان ټپي شوي دي چې د پېښور او مردان په بیلابیلو روغتونونو کې داخل کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په پیښه کې د ټپیانو لپاره 1,00,000 او د مړو سوو کسانو د کورنیو سره د مرستې لپاره د 3,00,000 روپیو اعلان کړی دی. نور حال د مشال ریډیو خبریال اسرارت لکوي.
د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په شیرګړ سیمه کې 13 ورځ په جنازه کې د شوي ځانمرګي پیخه د مړو شمیره 150 تر رسیدلې. پیخه کې ټپیان لږ 200 زیات کسان د پیښور او مردان ضلع په بیلابیلو روغتونونو کې داخل کړي شوي دي. صوبایي حکومت پیخه کې د ټپیانو لپاره د 1,00,000 او د مړو د کورنۍ سره د 3,00,000 روپو د مرستې اعلان کړي. دا چې په مردان او خیبر پختونخوا کې دغه پیخه د ترهګرۍ لوی پیخه ده او د وشتمې حلقې د ایم پی اے عمران مومن په شمول پکې دوه پولیس اهلکار هم مړه شوي دي. سیمې د امنیتی انتظاماتو او شوی پیښې په اړه مشال ریډیو ته د مردان ضلع پولیس افسر طاهر ایوب وایي چې ایم پی ای عمران مومند ته دوی سیکیورټي ورکړې وه. دوی وړاندې وایي
سیکیورټي انتظامات دا پیښه همداسې شوې ده چې ګڼه وه، ډېره زیاته په جنازه کې شوې ده. دغه ځای کې داسې څه خاص ایکسپیکټډ نه وو، د ایم پی یا د نور څه داسې پارټیانو کسان نه وو. جنازه وي نه هغوی مونږ اول خبرې هغوی لپاره مونږ سیکیورټي انتظامات کوو. ایم پی ای صاحب دته دغه وه خطره وه او هغه له مونږ سیکیورټي ورکړې وه. دوه پولیس والا ورسره وو، هم پکې شهید شوي دي، یو زخمي دی او دوه پکې شهید دي. اوس پورې خو همدغه شرخوښي دي او چا ذمواري لا فلال نه ده قبول کړې.
خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند چې په حق لې ویل کېږي چې د طالبانو او شرخوښو ډلو سره د خبرو کولو لار لري، ولې بیا هم د ترهګرۍ د پیښو سره مخ دي. صوبه کې د امن او امان په موجوده صورتحال او د یادې پیښې په اړه مو د اطلاعاتو د صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزي سره خبرې وکړې. نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله د یوې صوبې یا یو ګوند نه بلکې قومي مسله ده، باید په شریکه ټول سیاسي ګوندونه یې په هواري غور وکړي. پداسه حال کې چې خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند سیمه کې د امن لپاره د خبرو اترو عمل روان ساتل غواړي، خو د دوی په راتګ سره د ترهګرۍ په پیښو کې لا زیاتوالی راغلی. په دې او د یادې پیښې په اړه مو د سیمه ایزو چارو د څېړونکي سلیم ساپۍ سره خبرې وکړې. نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې تر څو سیمه کې بین المللي استخباراتي عمل دخل نوي ختم کړی شوی، داسې پیښې به دوام لري.
یوازې پښتنو ته نه بلکې ټول پاکستان ته نقصان دی، ټول افغانستان ته نقصان دی. او که تاسو وګورئ دا هر څه د اسلام په نوم کېږي نو ټول عالم اسلام ته هم نقصان دی. البته دا چې کېږي ولې کېږي، ځکه چې په دې سیمه کې چې کم د بین المللي او د سیمه ایز ملکونو د استخباراتو کمه ګنده لوبه روانه ده، تر څو پورې چې هغه لوبه دوام لري نو دغه شان کله به په هغې کې د خلاص والا، کله د ګفتا والا، کله بېګیري او کله د ګیرې والا خلک به پکې نه وي او ضروري نه وي.
مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو یاد پیښه غندلې او دای د سیمې د امن او پښتون قام لپاره لوی زیان بللې. د یادولو ده چې د تحریک انصاف ګوند له واکمنۍ وروسته خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ دا لویه پیښه ده چې د مړو شمېره یې دیر شو ته رسېدلې او له شپېتو زیات پکې ټپیان شوي، چې دا وخت د پېښور مردان تختبای په بیلابیلو روغتونونو کې داخل دي. اسرار تل، مشال راډیو، پېښور.
لکه څنګه چې مو د اسرار تل په ریپورت کې واورېدل چې په مردان کې په دومره لویه کچا په یو ځانمرګي برید کې تېر ورځ کسان ووژل سو. تر انتخاباتو وړاندې په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند تحریک انصاف ویلي وو چې که دوی په واک راغله نو په صوبه کې به امن راولي، خو اوس د یاد ګوند چارواکي وایي چې دا د ټول ملک مسله ده او دوی یوازې نسي کولای چې د بدامنۍ ته د پای ټکی کېږدي. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې اتحادی حکومت کې دی، د انتخاباتو وړاندې د امن راوستو او د بدلون ناره وهلي او ولس هم د دغه بدلون او د امن راوستو په تمه باندې دوی ته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو موقع ورکړه. خو ولې خیبر پښتونخوا کې د نوي حکومت جوړېدو باوجود هم دا ترهګرۍ بېلابېلې پیښې دوام لري او تېرو څو ورځو کې د صوبایي اسمبلۍ د دوه غړو په شمول د دیرشو څخه سیوا کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. دا چې ولې د حکومت بدلېدو سره په خیبر پښتونخوا کې د امن او امان حالت بدل نه شو، نو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر صاد مشال ریډو ته وایي
د دې وجوهات دا دي چې دغه خلک چې کم دي کم چې دا کاروای کوي یو خدا د دې پته نشته. دا ویل چې بای څو د جی ڈی پی د صرف یو د سره نور شل جی ڈی پی کې په ذات خود خود مختار ګروپونه دي، د باجور بیل ګروپ ته، سواد بیل ګروپ ته، د مومند بیل ګروپ ته، هغه کې بعد دمه لاندې نور ذیلی شاخونه دي. دا وایي نو دا ویل چې هغه سره مذاکرات کوو، چا سره مذاکرات کوو؟ سیاسي دفتر دغه شته، سیاسي خلک دي.
دا چې صوبایي حکومت په دې بابله باندې صدرز لري، نو د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عطف خان مشال لیډو ته وویل چې دا ترهګرۍ مسله یوازې د خیبر پښتونخوا نه بلکې د ټول ملک ستونزه ده او په دې باندې قابو موندل به وخت اخلي.
دا چې کوم د ټیرزم دا مسله ده، خو دا چې اکدم نه حل کیږي، خو مخامخ ډېر زیات ګمبیر مسلې دي. په هغه کې ډېر زیات لکه نور خلک هم انوالو دي. دا صرف زمونږ د صوبې اکله پورې خبره دغه نه ده، دې کې نېشنل دي، انټرنېشنل نورې مسلې مسلې دي حکومت ته حقیقت ته چې ډېر غټ چیلنجز دي. کوشش به دا کو چې هرې مسلې ګوره جی جنگ حل نه دی، ټولې مسلې په خبرو باندې حل کیږي چې د عوامو په څه کې خیر خبرې اترې دي، خیر دې مونږ به ګزاره کوو، هر څه به کوو. کوشش به دا کو چې د عوامو ته کومې مسلې دي او زمونږ د عوامو کوم امیدونه دي چې هغه پوره کړو.
دا چې څرنګ به د خیبر پښتونخوا نوې حکومت دې چیلنجونو او ننګونو ته مخامخ کیږي یا څه کول پکار دي چې امن پځې شي، نو بریګیډیر ساد وایي چې څرنګ دا پوه سر لخکر ویلو چې دا جنگ د دوی خپل جنگ دی، ټول ګوندونو له پدې باندې متفق کېدل پکار دي.
طالبات کے کمزین اگر پاکستان آئین نہ منی، دا پاکستان موجودہ نظام نہ منی، دا کفر نظام ہوئی، نو دا مذاکرات پسشی باندھی دی. نو دیکھ ما خاندے چکم دا فوج سر لکھ کر چکم بحر رکڑے اگر بلکل صحیح دے اور دا ٹول نہ پکار دی چے اگر سرا مطلب دا رے چے دا اگر چکم شرائط تھی یا کم اگر چکم روڈ میپ ورکڑے دے اگر من عملداری پکار دا دا با دی ناشتے دو دی خپل تے دا اگر صوبائی اسمبلے خوبے ہو وجل نو با سمر بجی چے دا اگر نفس دی دا خیال راشی چے دا دی سرا
یا دونه وړل چې پرون د شیرګړ ځان وجون کې بمی 14 کې د ایم پی ای عمران محمود په شمول تر ډیر شپورې کسان وجل شوي او شپېتو پورې ژوبل شوي. دا رنګ سو ورځې وړاندې هنګوز ضلع کې هم د صوبایي اسمبلی غړي فرید خان او د هغې نه علاوه پېښور صوابه کې د پولیو ساسک ورکونکو او د پولیس والو په شمول یو شمېر کسان وجل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر لخوا په خبره سوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کوي او پاکستان د اوږدې مودې راهیسې د دې خبرې خواهشمند و چې افغانستان کې دي د خبرو اترو له لارې امن او سوکالي راسي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
پاکستان په قطر کې افغان طالبانو دفتر په پرانستو او طالبانو او امریکې ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی دی. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی دی چې پاکستان تل د افغانستان امن لړ کې مثبت او تعمیري کردار ادا کړی دی او موږ د اوږدې مودې راهیسې د دې خبرې خواهشمند یو چې افغانستان کې د خبرو اترو د لارې د امن او سولې لپاره ګامونه پورته کړی شي. په خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی ده چې پاکستان په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره افغان خانه جنگي په زر خاتمه همیشه زور راوړی دی او پاکستان په افغانستان کې د اوږدې مودې امن لپاره د هر قسم مرستو ته تیار دی. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو غړي په قطر کې د امریکې او افغان طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته څنګه ګوري؟ مشال ریډیو چې کله دا پوښتنه د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی ممبر یعقوب خان ناصر نه وکړه نو نوموړی وایي
د هر هغه خبرې چې لکه وه دهشتګردي ورکیږي د هغه هر خبرې موږ انشاءالله حمایت کوو او طالبانو خو لو مسله دا ده چې دوی سرپرست نه معلومیږي، دوی ځای نه معلومیږي چې چیرې دوی سره خبرې وشي او دا معاملې باندې یو بل سره خپل خیالات اظهار وشي چې دوی غواړي څه. او دا یو ډېره ښه خبره ده چې قطر کې دوی خپل ټکانه معلومه کړي نو انشاءالله که امریکا او د طالبانو مابین کې د افغانستان په باره کې دا معاملات حل ته نږدې شي نو پاکستان کې موږ ډېر امید دی چې انشاءالله دلته به الله تعالی رڼا جوړه کړي او دلې به هم یو څه خبرې اترې انشاءالله مثبت خواته روانې شي.
هم د دې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند سینیئر رهنما افضل خان لالا وایي
مذاکرات خو د هر عمل آخري سر دی او مذاکرات په کوم انداز باندې دي؟ امریکا سټریټجي بدلی، هغه خپل اخراجات کمول غواړي لیکن زه نه پرېږدي. نو دلته کې خبره دا ده چې نیګوسیشن کیږي نو د دوه ساورن پاور څه منځ کې په ملک دننه خو یو ساورن پاور به دوه کېدی نه شي ممکن نه ده لیکن دا چې بل قوت هم وایي چې زه دا آئین نه منم قانون نه منم دا مطلب چې بل ساورن پاور شو نو دوه ساورن پاور به څنګه کیږي؟ نو دا ده چې خبرې آخري سر دی د دغې نه بل لار پشته نه خو خبره ده چې په کم بنیاد به کیږي.
دې تر څنګه د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان په قطر کې د افغان طالبانو دفتر پرانستا د امن مذاکراتو لپاره یو ښه ګام وبللو او ویلي دي چې طالبانو سره مذاکراتو لپاره یو ښه ماحول پیدا کول به د فریقینو لپاره یو لوی چیلنج جوئی خبریال او سیمایزو چارو کارپو طاهر خان و طالبانو دفتر خلاصې دل او امریکی او طالبانو ترمنځ مذاکرات کې دوه داسې ښکاری چې څه مثبت نتایج به راوځي.
د طالبانو دفتر خلاصې دل په قطر کې یو لوی بدلون خو ذکر دی چې دا د طالبانو غوښتنه وه چې هغوی داسې یو ځای وي چې د هغې په بنیاد باندې دوی نورو ملکونو سره خپل افغان ډلو سره دوی خبرې کولی شي، او دغه رنګ به دا هم غوښتنه کېده چې داسې یو ایډرس پکار دی چې په هغې باندې طالبانو سره رابطه کولی شي. زما په نظر باندې د دې دفتر د خلاصېدو وروسته اوس لارې پیدا شوې دي چې د امریکا او طالبانو بیا خبرې شروع شي، او دې سره سره د افغانستان د صلح د کوم شورا بیا کونسل دی د هغوی هم په طریقې سره طالبانو سره رابطې شروع شي.
طاهر خان زیاته کړه که د دواړو فریقینو لخوا د لچک مظاهره وکړی شوه نو امکان شته چې 2014 کې د افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتلو نه وړاندې په سیمه کې د امن آثار راښکاره شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. طالبانو د قطر په مرکز دوحه کې سیاسي دفتر پرانیست. کله چې پرون د طالبانو دوو استازو د دفتر پرانیستنه وکوله نو خپل اهداف یې روښانه کړل او ویل چې له نړیوالو سره د اړیکو د ښه کولو او د سولې خبرو ته د لارې د پرانیستلو په هدف یې دغه دفتر پرانیستی. البته دا یې هم څرګنده کړه چې له ملګرو ملتونو سره به له دې لارې اړیکې نیسي. آیا د دې دفتر له پرانیستو سره به اوس د سولې هڅې ګړندۍ سي او که څنګه؟ دا پوښتنه زموږ همکار احمد شیبر د مرکې په پیل کې د طالبانو د رژیم د وخت د بهرنیو چارو له وزیر مولوي وکیل احمد متوکل څخه کړې ده. هغه وایي
دې خبره ده په تخنیکي لحاظ باندې د یو اړخ سره چې نور جهتونه خبرې کوي، د هغوی باید د تماسونو د پوهاوي دپاره یو کړکۍ باید موجود وي. نو دا اوله استازي یا نمایندګي ده چې د هغوی دپاره د دې موقع ورکوي چې هم په سولې کې او هم په تفاهم او سیاست کې چې خپله سوله سیاست دی په دې کې ونډه واخلي. نو دا اوس تر طرفینو پورې اړه لري چې هغوی څونه جدي مسلسل او صادقانه هلې ځلې وکړي هم په افغاني خارجي مسایلو کې هم په افغاني مسایلو کې، او د ملګرتوب رول هم په کې د پام وړ دی.
د سولې خبرې د اعلامیې په سر کې نه دي ځای شوي. د دفتر د پرانیستلو له خاطره چې کومه اعلامیه خپره شوې ده، لومړۍ ماده له نړیوالو سره افهام او تفهیم ده، او د سولې خبرې په دوهمه ماده کې طالبانو ځای کړي. بیا هم تاسو داسې فکر کوئ چې د سولې هڅې به تیزې شي؟
ګوره، د سولې لپاره مقدمات او لارې چارې دغه مسلې چې اوس په راتلونکي کې ممکن د عامو مذاکراتو لپاره ایجنډا جوړې کړي هغه شاید په دوه برخو وویشلی شو. هغه مسلې چې افغاني او خارجي اړخ لري، او هغه مسلې چې افغاني او افغاني مسایل دي، داخلي مسایل دي. نو طبیعي خبره ده چې د بهرنیانو سره د نړیوالو سره پوهاوی دا د دې لپاره مقدمه ده چې د هغوی سره تفاهمات ترسره شي. یعنې دا یو عمومي عنوان دی، سیاست عمومي عنوان، سوله د هغه یو بل تفصیل.
په هغو خبرو کې چې په قطر کې د دفتر د پرانیستلو پر مهال د طالبانو استازي وکړي متوکل صاحب، په هغه کې وویل چې له ملګرو ملتو سره به هم تماسونه نیسي، خو بل لور ته په دوحه کې د طالبانو استازي پر دې ټینګار وکړ چې بهرني له افغانستانه باید ووځي او اشغال ختم شي. دغه بهرني خو د ملګرو ملتو په خوښه راغلي. دلته په اعلامیه کې تضاد نه تر سترګو کیږي؟
یو د هغوی پریکړه چې د امنیت شورا کړې وه، او په هغه کې طبیعي خبره ده چې لوی هېوادونه په راز کې امریکا هغه همیشه تاثیر ګذار وي، هغه د ویټو حق لري. او یو د ملګرو ملتونو د څه لپاره چې دغه جوړښت و هغه یو نړیوال سازمان دی، بل د دې بدیل نشته. اسلامي کانفرنس د دنیا عمومیت نه لري لکه ملګري ملتونه. نو طبیعي خبره ده که څه هم هغوی خپل بې پرېتوب ونه ساتي د افغانستان سره تر اوسه حالاتو کې، بیا هم هغه اداره د هغه ادارې شان په دې وړتیا لري تکبل بدل نشته چې هغه ادارې یادونه وسي. په راتلونکي کې ملګرو ملتونو ته پکار ده چې خپل دغه بېپرېتوب وساتي او ثابت کړي.
نړیوال ځواکونه وایي چې تر 2014 کال وروسته شاید ځینې ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. که چېرته ملګرو ملتونو بیا هم دا خبره تایید کړه، بیا به ستاسو په فکر د طالبانو د دفتر دریسې
د دې امکانات څخه نشته چې دا ملګرو ملتونو مجبور کړل شي چې وایي چې راسي اوس چې دوی زی د دې وخت لته ختم دي، هلته ملتونه لري او مسؤلیتونه لري او اقتصادونه لري. دوی چې دي دا یو تصور دی.
د طالبانو د دورې د بهرنیو چارو وزیر مولوی وکیل احمد متوکل چې زموږ د همکار احمد شیبر پوښتنو ته ځوابونه ویل. په افغانستان کې په یو برید کې څلور امریکایي فوجیان وژل شوي دي. برید له هغه څو غنټې وروسته وسو کله چې امریکا له طالبانو سره د مخامخ خبر کولو رسمي اعلان وکړ. طالبانو په قطر کې خپل سیاسي دفتر خلاص کړی او ډیر ژر به دوی او امریکا لومړی ملاقات وکړي. د ډیلی ټیلیګراف د رپورت تفصیل عبدالحق کاکړ اورو.
برطانوي ورسپانه ډیلی ټیلیګراف ته یو امریکایي چارواکي له خولې وایي طالبانو د سې شنبې په ورځ په باګرام پوځي اډه غیر مستقیمه ډزې وکړې چې پکې څلور عسکر د ماټر ګولو او راکټونو د لګیدو له وجې ووژل سو. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد د برید ذمواري قبول کړه. ورسپانه زیاتوي چې برید د هغه څو غنټې وروسته وسو کله چې امریکا له طالبانو سره د خبرو رسمي اعلان وکړي او په دې لړ کې به لومړی لیدنه شای سباله په دوحه کې وسی. طالبانو خپل دفتر په دوحه کې خلاص کړی دی او امریکا له خپل ټولو شرطونو پر شا سویدا. په شرطونو کې د طالبانو لال قاعده سره اړیکې شلول هم شامل وو. د افغان ولسمشر حامد کرزی په وینا افغان مرکچان به هم له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره قطر ته سفر کوي. تر دې وړاندې طالبانو له افغان حکومت سره له خبرو پر لپسې انکار کړی وو. ډیلی ټیلیګراف د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له خولې وایي په قطر کې دفتر د طالبانو او نړۍ ترمنځ د خبرو لپاره خلاصوي دی. خو د ورسپانې په وینا یو فریق هم په خبرو اترو کې په سمدستي توګه د یو مهم پرمختګ هیله نه کوي. چارواکي وایي په لومړی لیدنه کې به یوازې د ایجنډا ادلون بدلون کېږي. په شمالي آیرلند کې د اته لویو سندي هیوادونو غونډې ته د وینا پر وخت امریکایي ولسمشر باراک اوباما د طالبانو د دفتر خلاصونه د ډلې او افغان حکومت ترمنځ د بیا پخلاینې په برخه کې یو مهم ګام بللی و. خو البته نوموړي وړاندبینه وکړه چې پر مخ اوشت او پیچلی مزل پروت دی. دا شان د برتانیې لومړی وزیر ډیوډ کیمرون هم د خبرو اترو ملاتړ وکړی. د کړکیچ نړیوال سازمان سره تعلق لرونکی ګرام اسمیت وایي د افغانستان د سولې عالي شورا په خبرو اترو کې د زیات پرمختګ تمه نه کوي.
د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر سراج الحق یو ځل بیا دغه داوه کړې ده چې د دوی حکومت د صوبې د عام ولس لپاره په بجټ کې د تعلیم، صحت او روزګار ډیر منسوبې راوړې دي. خو کارپوهان او د مخالف ګوندونو غړي بیا وایي چې په بجټ کې هیڅ نوې سکیم نشته، بلکې زیاتره منسوبې د تیر حکومت پکې شامل دي. نور تفصیل به له پېښور د مشال ریډیو د خبريال خالد خان په دې رپورت کې وورو.
خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف او دوی سره ائتلافي حکومت کې نور واکمن ګوندونه یو خوا کې دغه داوی کوي چې دوی ته د روان مالکال لپاره بجټ جوړولو کې ډیر کم وخت ملو شوی دی، نو بل خوا دغه خبره هم کوي چې د کال 2014-14 بودیجه کې دوی خپل ویژن یا تګلارا سرګند کړی دا چې راتلونکي وخت کې د صوبې خلکو لپاره به ډیر ګټه راوړي. د نه پورز د پختونخوا د خزانه وزیر سراج الحق هغه خبره یو ځل بیا تکرار کړه چې بجټ کی دوی د تعلیم د پاره د ټولو نزیاته پنګه یعنی شپږ شپېته ارب روپے خو دی دي. خو بیا کارپوهان او مخالف ګوندونو غړي وای چې په دغه پنګه کې د تعلیم د محکمې د ملازمینو تنخواګانې هم شامل دي او د خصوصي پروژو او پرمختګ کارون د پاره صرف یو ارب روپے په نظر راځي.
ګوره 340 ارب روپے زمونږ ټول بجټ ته او په دې 340 ارب روپے کې مونږه شپږ شپېته ارب روپے د تعلیم د پاره خو دي دا د بجټ تقریبا 23% راځي.
دغه شان په 340 ارب روپو بجټ کې یو سل او 43 ارب روپے د کلیس پرمختګ پروګرام د پاره خو دل شي وي. خو د انګلیزي رسپانې ډان خبريال او اقتصادي چارو کارپو انتخاب امیر وایي چې د روانو پروژو یا اخراجات جاریه او ملازمینو تنخواګانو کې زیاتوالي د پاره فند مختص کول د هر حکومت مجبوري وي. بیا دروان مالکال اے ڈی پی چې اته اتیا ارب روپے صرف دوکم 50 ارب روپے پکې مصرف شوی دی. د د پوینا په بجټ کې د اے ڈی پی د پاره یو سل او 43 ارب روپے خوذل صرف ځانته دوک ور کول دی.
سو 18 ارب روپے دی ویلې دی چې مونږ به ترکیاتی بجټ به وکړو. نو چې تاسو د روانه کال چې کم زی لګیا دی دا وګورینو دیکھی دی اوس پورې صرف د چي دی دوکم 50 ارب روپے اوس پورې ترکیاتی خرجات پوندې لګول را دا او سکتی صاحب خپل مو نو
موجودہ
حکومت ڈیرا کم برخا دا او بجٹ سرکاری افسرانو یا بیوروکریٹس جوڑ کڑے دی ددی پجواب کی دا خیبر پختونخوا دا خزانے سیکرٹری صاحبزادہ سعید مشال ریڈیو تا اوائل چې دا انتخابات نسم دستی رستو دوی د واکمن ګوندونو سیاست دانانو او د اسمبلی غړو سره په تماس کې او د دوی په خوښه دغه بودیجه جوړه کړې ده.
دا خبرونه چې بیوروکراسي کړې په ټول سان ولا مخام پورې د پولیټیشن سره دوی په خپل ځای کې باقاعده میټینګز بودی په خپل ځای کې ایدیاز ورکول هغه په کې انکارپوریټ شوی دي. نو دا وینا چې دا بیوروکراسي کړې دا بالکل صحیح نه ده.
د کال 2014 14 بجټ کې د تعلیم صحت او بجلی پیدا کولو ته زیات توجه ورکړل شوی ده او په بجټ کاغذونو کې دې ته تعلیمي ایمرجنسي او انرژي ایمرجنسي نمونه ورکړی دي. خو بیا انتخاب امیر وایي چې صرف په نمونه نه بلکې د عملی ګامونو ضرورت دی او د بجلی ستونزې حل کولو او تعلیم کې اصلاحات راوستلو کې به ډیر وخت لګي.
د پی ټی آی منجوري سره چې موږ به انرژي ایمرجنسي به ډیکلیئر کوو او موږ به اډوکیشن ایمرجنسي به ډیکلیئر کوو. اوس دا ایمرجنسي ډیکلیئر کوو خو دا خو کالونه به لګیږي دی باندې هایډل پاور پروجیکټ جوړولو کې کالونه لګیږي. اډوکیشن ایمرجنسي کې چې کوم اسکیمونه دي هغه کې تاسو وګورئ نو دا اسکیمونه چې هغه د 13 ګورنمنټ یو هغه انیشیټیو دی.
دا یادونه ده چې کال 2014 مالي کال لپاره صوبایي بجټ د ګل پورس د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې وړاندې شوی دی او بیا د اسمبلی غونډه د زیارت پورس را بلل شوی ده چې مخالف او واکمن ګوندونه به د روان مالي کال لپاره په بجټ بحث کول نه پس د دې منظوري ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست درنو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 4:30 بجې سوی ګولایا څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
افغانستان د صدارتي ماڼۍ ارګ د یوې خبر پاڼې تر مخه افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبري ځنډولې دي. د افغان ولسمشر وین ایمل فیزی د چهارشنبه په ورځ وی چې له امریکا سره دواړه خیزه امنیتي تړون په اړه خبري ځکه ځنډولې چې د امریکا حکومت چې سوای او سکای په هغه کې تضاد دی. د ولسمشر دفتر په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. بلخو امریکایي چارواکي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره خبري وکړي. همدارس په قطر کې د طالبانو نوی پرانستل شوی سیاسي دفتر یو غړي محمد سهیل شاهین له جزیره ټلویزیون سره پرون په مرکه کې ویل چې د امن خبرو سره به بریدونو ته هم دوام ورکړي. پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر د پرانستلو او د دوی سره د امریکا لخوا د امن د خبرو هرکلی کړی. د بارانو چارو وزارت ویلي پاکستان له وړاندې نه د افغانستان د شخړې د هوارولو په لړ کې د پر امن خبرو غږ کړی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو واحد موقف ډیر ضروری دی او د دوی حکومت لخوا له نورو سیاسي ګوندونو سره مشاورتي عمل روان دی. وسوال طالبان وای په بګرام هوایي ډګر یې توغندي وشتري چې په ترس کې څلور امریکایي عسكر وژل شوی دي. د کابل په شمال کې د امریکا په داسې حال کې شوی چې څو ګنټې وړاندې طالب مشرانو ویلي وو چې له امریکا سره په قطر کې د امن خبرو اترو لپاره تیار دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې تر وسه هڅه وکړي څو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیر کال کې د کډوالو شمیره 15.2 میلیونو ته رسیدلې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ګولایاز وړاندې کول. اوس هم وخت رسیدلې د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال ترنا لاندې د دې خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تورالا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنه. افغان طالبانو په قطر کې سیاسي دفتر خلاص کړی دی. امریکا په رسمي توګه له طالبانو سره د خبرو اترو اعلان کړی دی. له دې سره په افغانستان کې له تیرو 2 کلونو راهیسې روانه جګړه هڅه کیږي چې د خبرو اترو د لارې پای ته ورسول شي. تر دې وړاندې طالبانو له امریکا سره خبرې اترې ځنډولې وي او له افغان حکومت سره هم له خبرو انکار کړی. خو دا ځل که یو خوا طالبانو نو بلخوا امریکا په خپل دریځ کې نرمښت راوستی دی. خو د دې پرمختګ یوه ورځ وروسته افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون په لړ کې خبرې اترې وځنډولې. وجه د امریکا په قول او فیل کې تضاد شولې دي خو نور تفصیل نه دی ورکړی. البته دا ویلې دي چې په دې اړه به نور تفصیل هم ورکړي. پښتانه دا چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي، کوم خنډونه به رامنځته شي او خپل په پاکستان کې به د دې خبرو اترو څخه اثر وي. را سره د سیاسي چارو کارپو وحید مجدا صاحب چې یو وخت کې له طالبانو سره ډېر نږدې پاتې شوی او د طالبانو په چارو باندې ډېر ښه پوهیږي. ډاکټر اعجاز خټک صاحب د یونیورسټي پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد دی او را سره د خوست پوهنتون استاد امیر شاه کرګر صاحب دی. تاسو ته هرکلی کوم. ټولو مېلمنو ته
سلامت سه مهرباني.
وحید مجدا صاحب تاسو تر دې لمخه چې زامر شاه صاحب ته ورسمه کرګر صاحب ته تاسو بهرحال ډېر زیات واری دی په دې خبره کې د نورو وختونو په پرتله باندې تاسو ته دا خبره دا ځل څومره عملی ښکاري چې خپل منطقي نتیجې ته به ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو باید د مشورې ته اشاره وکړم چې د طالبانو نظر دا دی چې د افغانستان مسله افغانستان مسله دوه اړخونه لري، یو داخلي اړخ دی یو بل خارجي. داخلي اړخ په افغانانو پورې اړه لري، خو مهمه خبره دا ده چې اول باید د دې کشالي هغه بهرنی اړخ له منځه لاړ شي، هغه مشکل حل شي. هغه دا دی چې باید امریکایان دې مسلې په دې مسله باندې باید وای دا مسله باید وای چې څو وخت له افغانستان څخه ځي او د هغوی د وتلو، یعنی دوی نه غواړي چې په افغانستان کې اډې ولري، دلته نه غواړي چې خپل عسکر وساتي. د هغه نه وروسته چې امریکا دا تضمین ورکړي، بیا له هغه نه وروسته د افغانانو ترمنځ خبرې شروع کیږي او د سولې په د هغه وخت شروع کیږي. دا د طالبانو نظر دی چې زه ګورم هماغه اول پړاو شروع شوی ده، یعنی ډېر نږدې راتلونکي کې امریکا او طالبان سره کینی او په دې مهاله خبرې کوي چې په نتیجه نتیجه باندې ورسیږي، بیا له هغه وروسته د افغانانو ترمنځ خبرې شروع کیږي.
یعنی ستاسو په خیال باندې دا څومره شونې ده، دا څومره ممکنه ده؟
که ممکن نه وای خو امریکایان طالبانو ته دا اجازه نه ورکوله چې قطر ته لاړ شي، او بیا دا اجازه نه ورکوله چې دوی د امارت اسلامي په نامه دفتر هلته پرانیزي.
سمه ده. وحید مجدا صاحب تاسو ته راځم. امیر شاه کرګر صاحب تاسو ته مرکلی کوم. تاسو واورئ د مجدا صاحب خبره کوي چې تر څه حده پورې د ته څرک ښکاري چې کېدای شي یو نتیجې ته ورسیږي. تاسو څومره خوشبینه یې؟
تشکر کرګر صاحب، مجدا صاحب ته سلام وایم.
مننه.
او تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وایم.
خوشاله اوسئ.
زه کابل د خوست پانتون په استاد نه یم، اوس په پانتون کې کار نه کوم، همداسې ګرځم. پر دې کې دا چې مجدا صاحب څه شوی تر دې ځایه خو حقیقت هم درته او زم به هڅه کوم چې کچېرې په افغانستان کې دا کار لاس کله مخکې اته کله مخکې وکړه مخکې شوی وي، ښه نتیجه به درته وي. زه فکر کوم امریکا وروسته له لاسو دوره سپلو په دې مجبوریږي چې د ټولنې هغه موجود حقیقي قوانین ومني او بالاخره هغې ته قري شي چې د افغانستان د معاملې لپاره د خلاصون لار نشته، ځکه د لاسو دوولسو کلو کې په شدت جنګ په هر ډول شوي جنګ صورت ونیو خو فاتجه ور نه کړه. اوس هم چې د عقل نه کار واخلي او د مذاکراتو لارې د افغانستان مسله حل کړي، دا به د امریکا دپاره او د افغانستان د خلکو دپاره ستر بریالیتوب وي. او زه هم درس امیدواري لرم چې ممکن په هغه قدرت چې امریکا لري او په هغه تجربې مو چې اوس د افغانستان ټول خلک او ډېرې جملې طالبان لري، فکر کوم دومره زیاته اشتباه د خبرو په جریان کې ونه کړي او خبرې هم نتیجه پخته
وشي. سم، بخښنه غواړو امیر شاه کرګر صاحب چې موږ تاسو ته پوهنتون استادې بهرحال یو تیروتنه وه. مجدا صاحب تاسو امیر شاه صاحب شاید تاسو سره خپل یو نظر وساتئ، خو ستاسو په خیال باندې یعنی تاسو چې کله ارزوئ هغه کم خنډونه دي چې هغه په دې پروسه کې رامنځته کېدلی شي د خبرو اترو؟
بله، په دې اړه البته ځینې خندونه شته. څو ورځې دمخه چې ما په خپل نه شي دفتر اخلاص شي چې دغسې ګنګوسې وي، زما او طالبانو ترمنځ ارتباط وه او له هغوی نه مې پوښتنه چې دا څنګه دا کېدای شي که نه. هغوی وویل چې ډېر خندونه د همدغه د دفتر د پرانستل کېدو په مقابل کې شته دی. ځینې بهرني هېوادونه ځینې زموږ ګاونډیان په دې خوښ نه دي او د ځینو هېوادونو له لارې څخه دوی کوشش کوي چې دا کار وځنډېږي او د ځنډ او خند سبب وګرځي. په دې کې البته د طالبانو مقصد دا و، یعنې د طالبانو هدف دا و چې بیا د هغه وخت چې دا دفتر خلاصېږي او امریکایانو سره خبرې کېږي، د هغه وروسته باید د افغانستان اپوزیسیون مشرانو سره په قطر کې خبرې وشي او په نورو ځایونو کې خبرې وشي او د یو نوی افغانستان سره دوی سره کښېني او خپل نظریات سره شریک کړي. په همدغه ورځ تاسو ګورئ چې دا له یوې خوا هلته دفتر د خلاصېدو خبره ده، دلته په کابل کې د یو د حاجي محمد محقق په کاروان باندې یو بمی برید کېږي چې ځینې کسان پکې وژل کېږي او معلومیږي چې لوی لاسونه شته دی دلته چې نه غواړي د افغانانو ترمنځ سوله راشي، د افغانانو ترمنځ ولورګري راشي او کوشش دا کوي چې په دغسې مسایلو کې یو په بل باندې دوی بدګمان وساتي. نو دغسې مشکلات البته شته دی، نور مشکلات هم البته په منځ کې وجود لري.
یعنې دې مشکلاتو دا نور مشکلاتو ته بم راځو، ځکه چې دا څېړل غواړي وایي. نو داسې زبیر امیر شاه کرګر صاحب ته ورسم. امیر شاه کرګر صاحب، تاسو کوم خنډونه وینئ په دې پروسه کې که تاسو خپل نظر راکړئ؟
افغانستان دولت کچیر سرای اومنی چې باید مشکل جو کشی، افغانستان دولت هم آرام زکر کی نمی چې په دې کې هیڅ ډول سامر نه کوشا غته چې د طالبانو غوښتنه وي. هغه ومنل شوې د افغانستان دولت حاشیې ته لاړه په دې خبرو کې. وروسته له دې که خبر مو ورګډ شي چې دولت یوه غوښتنه ونه منل شوه، د طالبانو ټولو غوښتنې منل شوې دي. حقیقت هغه ته یې دفتر پاک کړه. یو مشکل دا دی، یو مشکل دا دی چې خپله دولت عجیب ترکیب لري. په دې ترکیب کې امکان لري مختلف حل شي چې په یوې کې اکثره بسونو ته دي من ده حقایقو او پر طول پو ده معین مسالینا معین او یو شان دست ملری حتی که پو خلو مختلف و تعبیرون و آخلی و مختلف تعلیان اپی کری نا هم ممکن یو موقت او یا لک جیدی خون ده خان گرزی او ده بل اخوان اخبال امریکا مشکل پنی کلی ری که پا امریکا بنده پا افغانستان که واضح ده طالبان و سر جنگ نده تحصیل شوه بلکه او گون قولت هم پر
امیر شاه صاحب مننه ډیره. وید مرزا صاحب، تاسو د نورو مشکلاتو خبره وکړه، غواړو چې هغه هم لږ وڅېړو، لږ روښانه سي. یعنی نور کوم مشکلات کېدلای سي؟
یو مشکل دا دی چې البته دا مشکل د امریکایانو لخوا وړاندې شوی ده. پخوا هم دوی چې خبرې کړي طالبانو سره، دوی دا خبره کوله چې طالبان زر تصمیم نشي نیولی. یعنی په قطر کې چې کوم طالبان هلته کوم کسان شتون لري، هغوی سره چې کوم خبره شریک کېږي او له هغوی څخه د ځواب غوښتنه کېږي، ډېر وخت غواړي تر څو چې دوی خپل مشرانو سره خبرې وکړي او بیا د هغوی د مشرانو خبرو نه وروسته دوی دا خبر مو سره شریک کړي. نو دا یو لوی خان دی. خان په دې دلیل دی چې د طالبانو مشران نمونه په تور لیست کې دي، هغوی پټ دي، هغوی نشي کولی چې سفر وکړي. نو په نتیجه کې چې په قطر کې دي، دوی مجبور دي چې دا پټ کسانو سره تر څو چې تماس ټینګوي او تر څو چې بیا ځواب راځي وخت غواړي.
خو دلته مجدا صاحب، تاسو ډیر زیات له دې سره ولدی کنه چې د طالبانو په اړه باندې دا ویل کېږي چې دوی خپلواک نه دي، ورسره بهرني لکه څنګه تاسو وایسته خارجي مسلې پکښې دي، نه یوازې که د افغان ولسمشر حامد کرزي باندې د امریکا او د بهرنیو هیوادونو او د غربي هیوادونو فشار یا اثر دی یا نفوذ دی، داسې د طالبانو په اړه کېږي چې په دوی باندې هم له د باندې ځي په تېره بیا د پاکستان لخوا ځخه. نو ستاسو په خیال باندې طالبان خپله، تاسو به سره لیدلې خبرې به هم کړي، څومره خود مختار یا آزاد دي چې هغه یو حتمی پریکړه ته ورسیږي؟
ګوره، دا زما مقصد دا نه و چې طالبان پاکستان سره مشوره کوي. پاکستان سره خو مشوره ډیره آسان ده چې پاکستان د دوی همدا نن وغواړي په یو څو غنټه کې کولای شي چې پاکستان سره خبرې وکړي او بیا ځواب ورکړي. زما مقصد دا و چې دوی خپل مشرانو سره چې خبرې کوي، هغوی مشران چې دي، هغوی په پټ ځایونو کې دي یا دننه په افغانستان کې وي یا په ځای ځایونو کې چې هغوی سره هغوی ته لاسرسی ډېر آسان نه وي، نو غواړي. زما مقصد دا و.
نه، زه پوه شوم مجدا صاحب، او همدغه تاسو کره ته جواب کوي.
بله، او د پاکستان په باره کې که پاکستان باندې نفوذ درلودی، نو طالبان هېڅکله قطر ته نه و تللی او په ایران نه و تللی. اوس هغه وخت تېر شوی ده چې کلاسیک خبرې یو ځل بیا تکراروو چې یوازې پاکستان دی چې کولی شي دا مشکل حل کړي. پاکستان اوس په خپل لوی مشکلات اخته دي، دومره چې پخوا، یعنی د طالبانو په وخت کې د 2000 شپنیوم کال پدې وختونو کې چې دی نفوذ درلود هغه نفوذ لمازه تللی ده. همدا اوس په زرګونو افغانان افغان طالبان د پاکستان په جیلونو کې پراته دي. د دوی کسان د طالبان د پاکستانیانو لخوا د دوی مشران وژل شوي دي. همدا اوس ملا برادر د دوی د دوهم د تحریک د دوهم کس په صفت هغه د پاکستان په جیل کې دي. نو دا څنګه ارتباط دي چې د یوې خوا
یعنی خبر یعنی یعنی بہرحال مجدا صاحب دا خو تاسو بہرحال خپل دلیل ورته ورکوي خو دا سم دی چې د کوټي شورا هلته د حقانی نت ورک هلته د حقانی شبکه هلته د بل خواته د ګلبدین حکمتیار چې کوم خپل موجود دی هلته دی. نو دغه ټول کیسې ته په پام سره د خلکو دا فکر دی د زیاتره چېړونکو چې ممکنه ده د دې اړخه کچيري دغه نوی نو ممکنه ده طالبان باغسي خلاص فیصله نس کولای لکه څنګه چې پکار ده.
افغانستان کی خالق پدی پوشی بھی دیچا سفارسانے تکرار شو تکرار شو اس ندا ورځ په ورځ دا خبره روخانیږي چې هغه څه چې ویل کېږي اصل
نشته. سمه ده. مجدا صاحب ډېره مننه تاسو ته راځم. دغه امیرشا کرګر صاحب ستاسو څخه یعنی ستاسو په خیال باندې که چېرته هم دغه سې دا خبره دا پروسه پر مخ لاړه سي خپله په افغانستان کې ځننه چې د طالبانو او د افغان حکومت یا د نورو ډلو ټپرو ترمنځ چې کوم اړیکې دي هغه به څومره یعنی خنډ به نه وویني هغه به پاره باندې وسی کنه خارجي مسله ډیره پکې مهمه ده.
زه فکر کوم یو څه چې کنه کوم د پاکستان پر وسو کچيري پاکستان روابط هم لري د پاکستان د پګټه ده د موسی د پاکستان باندې د مشوري چې د پګټه ده په افغانستان کې د طالبانو د جوړا د امریکایو سعودي ولې دې په دغه مبادله راځي د پاره نورو ګروپونو لري او که هغه راځي مو لري په ګروپونو کې راوړي چې پاکستان په دې ډول کې نه ښه کار دی او طالبان څه فکر کوم مکمل موږ وایي پاکستاني ونه بولو کوشش کوي چې اوس خپل استقلال پر وسیتي راځو په فکر چې په افغانستان کې کچیر دی د طالبان څه چې څه په بوانه نه کړی دی په افغانستان کې خلکو په دې چې په خپل شاسو ته تغیر ورنه کې دا هم نه دی خاص نه دی خپل شوی او د افغانستان دولت هم تر ستنې راغلی دی تر تاسې د راغلی دی مشکلات په داخل کې د صورت کې هر کیږي چې واړه خپل چې څه ته تغیر ورته دا تغیر عملي دی کله یې قرارداد سره باندې سرتیزیو د افغانستان له لور څخه دایم کړ چې خپل په عمل کې تدې ورو ډیر مشکل دی
صحیح
ټول خارجي خپل شی ولې داخلي مشکلې په دې کې چې دلته په افغانستان کې یو خپل مشکل موجود دی دل بسکل مرو شي ولې ممکن نه دی ممکن دی
صحیح. امیر شاه کرګر صاحب ډیر مننه. وید مجرا صاحب یعنی په کور کې ځننه چې هم دغه پښتنه د کرګر صاحب زخو کې تاسو زخم ده په هیواد کې دننه بهرال طالبان چې کله په واک کې ول شمالي اتحاد چې څومره ډلې ټپر وی لاغو سره جنگ جګړې وی کمې ډلې وی آیا په دې برخه کې لتیرو څو وختو راځي د پردې شاته یو هڅه سوي چې دغه مسله هم حل کړي چې کوم د طالب ضد حل تکم کوتونه طاقتونه دی هغه نه دي کنه حل ته به یو غټ مشکل په غلار کې وي
مشکلات ستاسو ده ځکه چې هغه په خوانی کسان چې طالبان سره جنگیده اوس هغه په دې نوې نظام کې ډیر شتمن شوی دی ډیر دی دوی اوس هغه په خوانی خلک نه دي دوی د دې حالت د حفظ لپاره او د دې حالت د ساتنې لپاره هم هڅه کوي. تاسو واورید چې سو مدد مخه ډیر خبرې ودلته چې باید د احمد کرزی حکومت وغځول شي او دا حالت پاتې شي ځکه چې حالات مخ په خرابېدو دي او داسې خبرې د طالبانو دفتر په قطر کې چې خلاصېږي دا ټول هغه معادلات چې هغه دړېوړې کړي اوس نوی قوت منځته راغلی ده او هغه پخوانی محاسبې چې هغه ټول بل قسم شو. نو دا مشکلات چې دي دلته دننه په افغانستان کې هم ستدې موږ به تر پاندره د سولې په شورا کې داسې کسان شته چې وایي طالبانو سره باید مذاکرات ونشي ځکه چې دوی جنایتکاران دي. نو د سولې په شورا کې چې داخل داسې خلک دي نو نور ځایونو کې خو البته
خو بهرحال داسې خلک هم سه چې بلکې د افغان حکومت خو رسمي دغه غوښتنه ده دغه افراد خو پر خپل ځای خو د افغان حکومت لخوا زده خواهش دی چې طالبان سره نیغ په نیغه خبرې وشي. نو دغه یو دغه هر دی خودل ته یعنی یو بل دغه دا راځي چې آیا په لکه ما چې څنګه پښتنه وکړه تاسو کېدای سي لږ راته جواب کړی وي غوښم کله جوازي سي چې هسي خپل نړیواله ټولنه افغان حکومت یا ګوانډي هیوادونو کله هڅه کړې ده چې د طالبانو د پاره کچېری خبري اترې کیږي نو دلته ملي پخلاینه کې د شمالي اتحاد یا نورو برخو ډلو سره هم خبري اترې وسی
بل شکه ما مخ اشاره وکړه تاسو په بل سوال کې ما دا جواب ورکړ چې اصلا د طالبانو مقصد دا دی چې کله امریکا سره خبرې کیږي او امریکایان دته عزیزي چې افغانستان څخه ووځي او د افغانستان اشغال پای ته ورسیږي له هغه وروسته د افغانانو ترمنځ خبرې شروع کیږي اما هم دا اپوزیشن چې ما ورته اشاره وکړه زما مقصد دا دی چې شمالي تلواره په دې کې شامل دي د خلک دي لکه قانوني صاحب لکه ډاکټر صاحب الله دا نور خلک ټول به سره کیږي د طالبانو سره طالبان غواړي چې دې سره خبرې وکړي په قطر کې وشي کباب زکی وشي دې سره خبرې وکړي او نوې افغانستان په اړه کې دې سره یو توافق سره ورسیږي دا خو دا مثلا معلومدار خبره
خو وایم مرتسب یو بل خبره دا چې افغان حکومت بهرال نن ل امریکا سره د څلورم پړاو چې کومې خبرې کېدې د دوړخیز امنیتی تړون هغه جندولې دی او وجه دا شو لید چې د امریکا په قول او فعل کې تضاد دی بهرال نور تفصیل نه دی ورکړی چې هغه څه دی خوای چې په دې اړه به تفصیل ورکړي تاسو آیا فکر کوئ چې دا له خبرو اترو سره به تړاو لري یا د اسیم په دې خبرو اترو باندې څه اثر به پریوزي
خبر دا چې وایي د قول او فعل کې تضاد معنی دا دی چې امریکا په خو ویلی وو چې هر مذاکرات ته کیږي هغه باید د افغان حکومت تر مشرۍ لاندې وشي او اوس په خپل بیان د دفتر په قطر کې طالبانو ته خلاص کړ د دې یو البته یو پس منظر دی هغه دا وو چې څو مدد مخه د امریکا خارجه چارو وزیر جان کری حامد کرزی سره په تلیفون کې وغږېده او دته وویل چې موږ نور نشو کولای تاسو د سولې په انتظار شپې سبا کو او کلونه کلونه تیر شول تر اوسه پورې د تاسو د اسو سره نه لګی چې تاسو کوم ځای ته ورسیده او موږ غواړو چې طالبانو سره نیخ پنیخ خبرې وکړو په هغه وخت کې بیا حامد کرزی ډېر په قهر شو او اعلان یې وکړ چې امریکایان غواړي چې یا بهرنیان غواړي چې له افغانستان سولې پروسې څخه په خپل ګټه استفاده وکړي او موږ د خلک افشا کوو دغه هیوادونه البته مخکې له دې احمد کرزی دا شرط ایښی و چې تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې سوله تضمین شوي نه وي موږ دا قرارداد یعنی امنیتي قرارداد امریکایانو سره نه امضا کوو دا خبره هم دی کړې وو او چې کله امریکایانو غوښته چې طالبانو سره خبرې وکړي بیا احمد کرزی مخالفت کوو امریکایانو خبره دا وه چې سوله خو د دې لپاره یعنی دې ته ضرورت لري چې باید مذاکرات وشي او تاسو مذاکرات سره مخالفت کوئ او بیا وایي چې باید سوله تضمین شي نو په همدغه وو چې امریکایان هم مجبور شول چې البته په قطر کې دا دفتر پرانیزي او بل خبره د تلفاتو خبره ده چې د امریکایانو تلفات په دې وروستۍ کې ډېر زیات شوی ده او دوی هم دې ته مجبور دي چې بالاخره یو لار جوړه کړي او بل مسله د ایران مسله ده چې طالبان ایران سره نږدې شول او دا هم د امریکا لپاره یو
مشکل
دار و چې دوی هم جرده
په دې کار کې لاس پورې. مجلسه مشته احساس دی بس کې 2 منټه را سره پاتې سي 2 دقیقې نو بس بیا به دا بحث ختمو. امیر شاه کرګر صاحب تاسو بهرل واوریدل خو خپل لکه څنګه چې مجلسه په تشریح کله لدې پرته چې یعنی لکه څنګه چې تاسو په دې کې نور ځاتوالي کول غواړي چې په داخلي کې آیا داسې وځه په افغانستان کې جوړه ده چې طالبان له افغان حکومت یعنی له حامد کرزی او ورسره شمالي ټلوالي سره خبرو اترو اخیری نتیجې ته ورسیږي کنه تاسو وایئ چې هغه کې ډېر مشکلې
زه فکر کوم چې اوسنی حالت کې د جنگ سیخ او امریکا او طالبان دي او کله چې دوی یې معیار موافقه ته ورسېدل ګر د په هغه وختونو نیولې چې جنگ سیخ او شمالي ټلواله او طالبان وو په هغه درجه کې امریکا او طالبان به تفاهم وکړي د افغانستان د سولې په اړه په دویمه درجه کې شمالي ټلواله او طالبان پیدا جوړښت سره ورسېږي کارځای چې وي د کابینه د څو افرو نه پرته دا د جنگ هیڅ خوا نه وه او اوس هم د جنگ هیڅ خوا نه ده فقط د موجود جنگ او د موجود د لشکرکشۍ نه چې امریکایانو یا اروپایانو کړې ده دوی معین د ګټه اخلي کلم چې کېدلې ده او کلم چې افغانستان وسایلو کې څومره ترکیر نه وو لکه د نورو دوه قوتونه او یا درې قوتونه په ګډه چې درګیر شوي دي
اصلی مشکل امریکا احساس نہیں تھا بھائی احساس نہیں تھا کے پارا اور شمالی طور والے احساس سے بھی خاص پاس اسی تو نام جڑ جا رہا ہے کم کردہ کرے وہ یاد یہ کیبینا البتہ سو افراد نہ پڑتا جیسے کیبینا کا مخالفت عام ہوتی تمہارا بنا امریکہ نہ پرابلم بھی نہ پرابلم بھی نہ افغانستان خلق کا پرابلم بھی اصلی قوت نام تک رکھ رہی ہوں اور اس موجود حال کے حقیقت اگر ایسے اللہ کا قوت نے دی عمل کے بندہ کر رہی تھی ہم لوگ بندہ مشکل ہے میری اور وہاں پر سارا دے دے چلو کہ وہاں پر مزہ سے بالکل صحیح لگا ہم عمل کر رہا ہے لگا مت جنگ چان بنا رہے جنگ چلا رہے ہیں بلال اس کو مسئلہ میرے نام سے نہیں کہ بتائیں کہ دیر وقت سے وقت تو دیتا
پیغام ور کوي دا
اصلا القاعده تعریف چی شدی په دې سیمه کې القاعده کې هغه کسان وو چې دغه مشي اسامه بن لادن کول هغه خاتمه شو او د عربي صلاح په نتیجه کې هغه خلک اکثرا لاله او امریکایان هم په دې باور دي چې په دې سیمه کې د القاعده کسان نشته خو داسې کسان شته دلته چې بهرنیان دي او جنگي مثلا په وزیرستان کې په نورو سیمو کې چې دا خلک وسطی آسیا سکھا رہی چالتا دکتاتوری حکومتونه دي دکتاتوری حکومتونه ظلم څخه دوی تښتیدلی دي او امریکایان دوی ته هم القاعده وایي دا خلک القاعده نه دي او چې کله دکتاتوری په هغه هیوادونو کې ختم شي بیا دوی خپل هیوادونو ته ځي دا مشکل په آسیا میانه کې شته دی او تر هغه وخته پورې چې دا دکتاتوری
پاکستان کی زنن کچیر پا افغانستان کی طالبان یو جوڑ جاڑی ترسی جنگ جگڑا ختمی او دا هر څه پای ترسی جی خپل پا پاکستان کی طالبان او دا پارا څه مشروعیت یا داسی جواز پیدا کیږي چې دوی هلته جگڑا وکی پراغو بیا اثرات وی کنه
البته پاکستانی طالبان خو افغان طالبان سره تړاو لري خو د هغوی جنگونه سره جلا دي هغوی خپل پروګرام لري د افغان طالبان پروګرام خپل ځان ته بیل پروګرام
خو اوس دوی خپل مشر مولا مطلب مولا عمر غنی او بیا په افغانستان کې دا دلیل ورکوي چې بهرنیان راغلي دي د هر څه یعنی چې کم د دوی ایجنډا د کم دلیل دی کم مشرتابه دی یا خو دوی افغان طالبان پورې ځان تړي
بله بله خود دا ویل کوم چې البته چې دلته مولا محمد عمر یو تصمیم ونیسي او سوله وشي هغه چې وایي چې موږ مشر مولا محمد عمر دی طالبان په منځ کې د بیعت مسله ډیره مهمه مسله ده د بیعت په خاطر دې ځانونه قربانی نو په هغه صورت کې بیا فکر کوم چې دا مشکل په افغانستان کې نه وي
او امیر شاه کرګر سپ تاسو څه په دې اړه باندې بچو وایي ځکه چې موږ دغه پښتنه تاسو خوست کې می دلته نږدې می دې سیمه ته تاسو شهر زوي چې د دې با اثرات وی دې جوړ جاړي کپ افغانستان کې کېږي د پاکستان په طالبانو
فکر کوم چې پاکستان طالبان هم دوه ډول دي او افغانستان طالبان هم یو خپل د تحریک طالبان دي چې په خپل حکومت ته دوه ویو څو څلور طالبان هم پیدا شوي دي چې زه په طالبان دي کما کو د طالبان د نوم لیست پر کړی سره طالبان چې په دوه ډول دي یو خاطر څه دي چې په وزیر ست دی ورشي مصنوعي به پاکستان دولت جوړ کړی وي او په مصنوعي توګه طالب په نوم هغه کارونه کوي چې د راتلون کې نه د پښتنو منطقې واکسین کې واکسین په دې معنی چې کله کې حقیقي تحریک د طالبانو یا حقیقي تغییر د ټولنې لپاره راتلو دوی به خپل خلک ترې واکسین کړي وي او به هغې به تاثیر نه کوي او په خونه په افغانستان کې یو هغه طالبان دي چې د اوس هم د پاکستان په جنوبي سره دي او سره نه دي چې پاکستان ممکن ځینې مرستې ورسره وکړي د خپلو مشکلاتو د حل لپاره سره نه دي چې ممکن پاکستان ځینې استفاده ترې وکړي د خپلو مشکلاتو د ځینې مجبوریت نه په استفادې سره هغه کارونه ترې واخلي چې دوی به ځان نه وي لیکن په کول کې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ او په افغانستان کې سوله منځ ته راغله
هغه طالبان چې د پاکستان سره پاکستان ته جنگي کې دي سره زموږ کار نشته
سمه ده
پاکستان دولت او طالبان سره مشکل
سمه ده کارګر سره مننه
افغانستان کې به سره شي
سمه ده او موحد مجدا صاحب یې اخیری پښتنه هم داده چې د ګلبدین حکمتیار چې کوم حزب اسلامي دی هغه ډیر کوشش وکړي چې د ځان وجود ښکاره کې په مختلفو شکلو کې خو په دې خبرو اترو کې آیا دوی هم به شامل وي یا دوی به خله دغه پروسه بهر دی یعنی دوی سره څه دغه دی
دا مسله ډیره جالبه خبره ده ګوره ګلبدین حکمتیار او طالبان دواړه د هغه ډلې په شمول یعنی په سر کې وو چې د افغانستان کې جنگیده بیا له وروسته امریکایانو د سولې د اړیکو شورا له لارې څخه طالبانو ته هم پیسې ولېږلې او د حکمتیار ډلې ته هم ځینې کسانو ته د دې پیسې په نتیجه کې هلته به طالبانو باندې څه تغییر رانغی هغوی قمندانان دې خواته رانغی خو د ګلبدین حکمتیار ډله بالکل له منځه لاړ تقریبا ویلی شو چې ډېر ضعیف شوي دي اوس نو دومره ضعیف شوي دي چې حتی امریکایان دې ته زړه نه ښه کوي چې هغوی سره خبرې هم وکړي په نتیجه کې اوس چې موږ ګورو طالبان د دې میدان او د دې ډګر لوی لوبې کوونکي
نه خو بیا هم مطلب ګلبدین حکمتیار په خپل سر یعنی داسې دغه کېدای شي په مستقبل کې ګواښ جوړېدای شي کنه ځکه چې پاکستان سره هم شې اړیکې دي او خپل یعنی که پاکستان هم په افغانستان کې زیات دلچسپي لري نو کېدای شي هغه پر مخ مخ کوي نو داسې تاسو ته په دې دغه کې خپل ساز د معلومات په اساس باندې نسته څه
زه فکر کوم چې په افغانستان کې سول راشي حکمتیار هم د خبرې ته ځلخه کوي ځکه چې دی حتی د همدغه حکومت د احمد کرزي د حکومت سره هم د جوړجاړي قصد درلود او خپل کسان دلته لیږه او حتی په دې وروستۍ کې د اعلان وکړ چې د په انتخابات کې هم برخه اخلم که څه هم دلته بهرنۍ قوتونه موجود وي نو د حکمتیار موقف ډیر نرم دی
سم ډیر مننه وحید مجدا صاحب او امیر شاه کرګر صاحب تاسو دواړه په دې بحث کې برخه را سره واخیسته تاسو ډیر ډیر مننه شوخت شروط درته غواړم ډیره مننه ډیره مننه هم لدی سره د مشال ریډیو د مشال تورانا لاندې بحث پاتره سي عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي د خدای پامان پا